لی د کاته وکړه. دا په اصل کې دا چې خغلی کیری د شام د کړکیچ پاله له روسی چارواکو سره د خبرو د روسی پړاو لپاره تیاری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د پانا ملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي. خو په دې معاملې کې خند ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچن شي. ادارې چې د پانا ملکس معاملې یوازې په پاکستان کې نظر راغلي، بلکې د دې نه ټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوری ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. اداریه اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي، او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي، او دا پلټنې دي یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي، او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي له دې لرې وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی، او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته دي. ادریا اخری کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. چرس خبری اجانس. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړې کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آفشور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین هند په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک لداغه ورستو دوانه هوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی بعد لاهور ناتر کراچي پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې روسي پرمختګ د نیو ډیلی په شمول د ډیرو هوادونو مشران هم حیران کړی دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لسله نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف سوال بعد دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
تکل شوی چې د حکومت اجرائیه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبری وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرائیه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له CCTV ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. خاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوت و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکو دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې F-16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلې دي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو ک امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په مخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو او نږدې خبرونې مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموري کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان دی او مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه استاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړو. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی پکال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلی تر یو شکه کې لیست شو د تر دی دی په مشمالی کې په باندې د فالج حمله راغلی و نو دی یو لاس او یو خې جوړ نه مازورو نو دی سره سره دی چې ډاکټر هم هوموپیتیک کورس یې باقاعده کړو ندی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور او د دې کلینیک واقعده پر شکې کې او د کچری موږ د خدای خدمتګارۍ تاریخ ګورو کړه ندی د خدای خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې چا چې په خپل په دې تحریک کې حصہ هم اخیستل او سچې په دې شیوی هغه لیکل هم دي کومه دا داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکاو چاچه خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے رہے جگہ رنگ پلے رحیم ساقی صاحب چو خدای خدمتگار و محمد خدای خدمتگار و اغه خپل غوند کې چې لیکلې دي عبد الخالق خلیق چې نو اغه خدای په نبیارې جوړ هم پیل کړی او اغه چې سپیټ سپیټ چې ویلې هغه لیکلې دي خانیر هلالي بل دا چې یو کس چې هغه باندې سپیټ چې ویلې یعنی باچا خان د دې ټولو خدای خدمتگار ته وي تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زمونږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې وو چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو، بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دا هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنې ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو، دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک، او دا دومره خپل کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي، بالکل جړغولی شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دوام مهم د دې وجنه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی، او هغه هغه کې د غون نه قصې لیکلې را چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه شو. او دی یو عام وګړی دی، دی یو عام سړی دی، او دی د دې کلي ته بچا خان راځي. دا خدای خدمتګارۍ روزي نه، دا انجمن اصلاح لپاره نه روزي دي، او د انجمن اصلاح لپاره نه پر روزو کې د دې په کلي کې جلسه کیږي، او په هغه جلسه کې خزین راځي او سړیم راځي او ماشومان هم راځي. او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاړس د پنځلسو کالو ځوان ځلمی دی، او دی د بادشاہ خان د خبرو نه متاثر کیږي، دی د هغه د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنی لپاره اخوا. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنی او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح الافاغنی تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی شو، خو دی چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متی شو، نو بیا د دوی د دوی چې کومه تپه وته مونږ ویلی شو، نو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه، په هغې کې دا ساول ډیر هم شامل و، په هغې کې رشکۍ هم شامل وې. نو دی بیا د هغې ناظم منتخب شو، خدای خدمتګاري چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ، نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ور پسې کوي، نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری دی دو سر پلاسو که یو کونته یا چوکا دا و سروی دا بطول خودی خدمتگارو سرو، نو هغه سپی دی را گیر کی دی را او ورزی دی زخمی کی، نو چه خلق راشی دا سپی تیو شدی، نو چه سوک در در تا پوسو که داکتر سیبا نو تا تر خوغت سوکی او کنن دا سپی دی پیوها ولی نا، نو دیو تا پا جواب کیوی زر سپی و هم نولی دا تشدد داری سر، تشدد خو په سپی باندې تشدد دی، تشدد په انسان باندې تشدد دی. نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وایي چې ما لا باچا خندا ټریننګ راکړو چې دا تشدد پرې ځناورو باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی. نو زه دې سپي ته ویلي ویم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي، خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړی دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو.
چې کله 25 اپریل کال 1900 کې د قصه خانې دا واقع نفس گرفتار کلهنه کې گرفتارې کې دینو دی پاره کې گرفتار شو. مختلف جیلونو کې وخت تیر کړی دی. بیا د ګاندی اروان پک لاندې کال 1900 کې چې کله رهایی کې دینو هغه کې راخلاص شو. په بیان ځل کې دینو په بیان ځل دی په کال 1900 اته سر وختم کې گرفتار شو. دا د کسانې یو تحریک او د دې په غلډېر کسان تحریک چې دی دا ډېر یو لوی تحریک پاتې شوی دی. نو دې غلې ډېر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو، دوه کاله خیری خوړلی، نو دوی دوه زره حقیقت خوړلی دی. خدای خدمتګار یو ځل پهمدي ځل پخې خدمتګار کې دویم ځل چې نو پرې غلا ډېر کسان تحریک په سلسله کې
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې، او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بچا خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو، او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
چونکی دوی طرف خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ. مدوی چې یو ځل موږ سلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو، هغه کې یو میاد جعفر شاه مو چې هغه وخت کې کتا څو کال کړی مو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې. نو چې یو میاد جعفر شاه سلور خدای خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار روډه دا پاتې شوی و. نو چونکی را بچا خان حکم چې نه روټه بنه په خوي نو ما ته نو وی چې دا خپل مننه راغلی د زو لزر پراتی او چې دا په زر زر په خپل ما خپل نه وخت نو ما ته چې نه بچا خان څنګه اډر کړی نو دا یو روټه د جوار دا راکو دا څاګ راکا. نو چې سلور کسانو په هغه د یوې په جوار روډه باندې ګزرانو کو او بل دی او کسلی کې بچا خان بارے کې چونکی بچا خان به تقریر کو نو وی زنانه باندې مخ ته تناست وی بچا خان دا یو کریزما په خلکو کې جوړ شو چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي. نو هغه د جلسین نه پس پلی زنانو بچا خان ته مخې ته درول چې بچا خان په باندې دم واچوا. نو بچا خان به تو خان د مینه به وسره وکړه ماشوم سره خپل به تو او بیا به ورته وی چې په دې څه چل دی. نو هغه به ورته وی چې په دا بیماری دا بیماری نو بیا ورته وی چې د ډاکټر لا بوزه دا په دمونو باندې چې کم دی نو علاجونه نه کیږي. دی ډاکټر لا بوزه چې د باقره علاج وشي چې د مرض سره دا ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی بچا خان ته. نو دا مهمون پیدا ما سره په ریکارډ باندې شته چونکی بچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو. نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې مستاره روغ صحت لپاره فکرمند یو دونه مو درې قید تیر کړ. او بیا بچا خان دا غي جواب هم بل ورکړی. هغه بچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حل زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دې په خپل جین کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوه دی. د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړ نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کلونه به خلک راتل او د باندې روغ کولی. تو یو روغ جوړ کړی و په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې کومه سوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کدی مر کرا ایمل خان. او بیا د بل رور چری خوشحال خان نو اغا د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی په خپل کلی کې. همدا چې پاپولر دی لکه چې تاسو او قتل ډیسټریکټ کونسل الیکشن ته ودری د اوس پر بلدیاتی الیکشن کې فاروس کال نه په وی شو یوډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبره ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریښې دی د اغي په بچو کې ډېر زیات د جذبه موجوده چې اغي د دې معاشري لپاره کار کوي د دې سوسایټي لپاره کار کوي.
اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد دی او بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اولاری اگ ڈی خزان جانان تا پزړ کې میرا وریږي او شوی مودیدی زدل غمان پلور زما سام مات مات کیږي او لاری وګدیدی غزان جانا تر سما پزړ کې میرا وریږي او شوی مودیدی او شوی مودیدی la 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 la